دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زماج ملنده او زمادنو رام خارانو سلامونه ومني سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هر کله کو د امریکا غشنا رادیو له همکارانو مننه کو او دا ازادي رادیو خبرونه پیلو چې هر ورځ سلا همدی شي بي یعنی د سهار لو و بجونه د ماخم تر و بجو پوری په منځني صفادو ل شپګنی په ټول افغانستان کې خبريږي امدارنګ په غنو خارونو کې د اف ام پسل اشاریه 15 اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساته خبری مجله پیلو په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. انډونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه توب کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویسټ انډیز وګټله او ملګرو ملتونو په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې د سوریې دولتي ځواکونو د غلطه د یو کمپاین په ترڅ کې پر خزو انجونو تیرې کړل. انډونیزیا باندې د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستاني او انډونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د انډونیزیا په پلازمینا جاکارتا کې جوړیږي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په وینا په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحث وشي.
سور علی شورا دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د کانفرنس نه استفاده کوي.
په دې غونډه کې د افغان حکومت عمده مخالفه ډله وسلوال طالبان ګډون نه لري، خو افغان حکومت وایي چې د جاکرتا غونډه ته هیله مند دي. دا بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو څخه وژغورل شول. دا بغلان والی عبدالحی نعمتی پرون خبري اعلان تول دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې د پولي خمري خار له بالادوري سیمې څخه تختول شي او د پولیسو په مرسته په مرکزی بغلان سیمه کې له یو پټن ځای وژغورل شوي. ښاغلی نعمتی هم دا راز ویل چې د پیښې په تړاو 15 وسلوال کسان هم نیول شوي. چارواکو د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویسټ انډیز څخه افغانستان وګټله. د پرونی لوبه په چا ویسټ انډیز وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. ویسټ انډیز په 15 اورونو کې 190 منډې وکړې. افغان بالرانو مجیب الرحمن په 10 اورونو کې یوازې 3 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویسټ انډیز د ځواکمنې لوبډلې لخوا ورکړل شوی هدف ته چې 190 و په تسلویختم اور کې د وولو بغاړو په سوځیدو ځان ورسوه. رحمت شاه په 109 بالونو او تسلویخت منډې او محمد نبی په 455 بالونو 10 منډې وکړي. افغان لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي د مخکینو 4 لوبو یوازې وګټله او په جدول کې دریم راغی، خو وروسته له دې چې نیپال هانګ کانګ ته ماتې ورکړه افغانستان ته د ډیرو منډو د اوسط په خاطر د 3 لوبو چانس هم ورکړل شو. ملګرو ملتونو په خپل یو نوی ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر خزو انجونو تیرې کړې او له هغو سره یې ناوړه جنسي چلند کړی. ملګرو ملتونه وایي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایت شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې ریپورت کې وایي چې دوی داسې شواهد موندلي چې ښایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفانو ډلو هم له خزو سره ناوړه جنسي چلند کړی او ځورولی دي. خو په ریپورت کې ویل شوي چې د دې ډلو لخوا د سرغړونې ونو موارد ډیر لږ پیښ شوي. په ریپورت کې همدار از ویل شوي چې د اسلامي دولت یادایش ډلې وسلوالو یو شمېر نجونې او ښځې د زنان په تور سنګسار کړي او ځینې په زور واده تاړ کړي او همدار از یو شمېر نارینه یې له نارینه سره د ناروا اړیکو په تور ځورولي دي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډیلی کې خپل جګپولي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرونویل دا پریکړه وروسته لاغې وشوه چې په نوې ډیلی کې ډیره پاکستاني چارواکو او د هغوی کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. دوی همداراز ویلي چې پر موټر سایکلونو سپرو یو شمېر کسانو دوی تعقیب کړل او غوښتل چې فلم یې واخلي. اسلام آباد له دې دا وروسته په پاکستان کې د هند سفارت یو ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، خو هند تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان دویل تمه ده چې په هند کې د پاکستان لوی کمشنر هم پر روانه ونه کې خپل هیواد ته ستون شي. پاکستان او هند اکثره د یو بل ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورنل. د امریکا د خزانه وزارت پر سبان د لس روسي وګړو او د دې هیواد پر یو شمیر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسي ورانوونکو سایبري حملې د واشنگتن د نوو بندیزونو علتونه بللي. د روسیې پر ضد د امریکا په نوو اقداماتو کې چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شول، هغه دیارلس کسان چې په تېره فبروري میاشت کې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا تورن شوي وو په نښه شوي دي. روسي سوداګر یوګنی پریګژیون چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم په دې ډله کې شامل دی. د امریکا په نوو بندیزونو کې د روسیې یو شمیر استخباراتي او امنیتي ادارې هم په نښه شوي دي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نه واوریدل، دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د ناټو عمومي منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت د عملیاتو په پیلېدو سره به په شمالي ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته جدي پام وشي. د کابل د امنیتي قومندانۍ وایي ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي مسؤلیت سپارل شوی دی. همدارنګه به که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمولو کې لاس لري. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسئ. دا ساده رادیو ده. د ناټو عمومي منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یان ستولتنبرګ په دې اړه پرون په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې څرګندونه کړې. له دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي و چې یو شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د ناټو عمومي منشي په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو خبره هم وکړه. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمیر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونه پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندې صدې اشاره پترڅ کې پر وسلواله طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید او شرط خبرو ته رابللی دي هر کلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ وو. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني. کټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره وو. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناتو تیر کال وپتیلا چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې د سولې لپاره یو نوی طرح وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید او شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کیننی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
و مولدل چې د ناتو منشي یو اربیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره دی د سولې خبرو ته کینی. په داسې حال کې چې لوی خوا افغان چارواکی پر وسلوالو طالبانو ټینګار کوي چې د سولې نوې وړاندې شوې طرحه دی ومني او همدارنګه امریکا او ناتو هم په دې برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. له بلې خوا په عین حال کې د جګړې په ډګر کې د عملیاتو د پراخولو خبره هم کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلېدو سره به د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نصرت عملیاتو کې به د افغانستان ټولې هغه سیمې چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي په پام کې ونیول شي. محمد حدیث پردیس پر دې اړه رپورټ لري.
د 1990 مریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي. وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغه عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی. په چپاغې کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. په هغې کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي یا امنیت کمزوری دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل منې پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغی سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1990 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایدات وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریځه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایدات په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. د وی څومره چې فکر کیږي طالبان هم رقوی نه دي. که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي، کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د خغلی خدایدات په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ته زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم دا چې لویدیځ یو نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
امریکایي قومندان وایي د افغانستان د سولې لپاره شرایط د ښه کېدو په حال کې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یوه مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خوشبيني ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مخکینی چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د امریکا ډیپلوماتیکي سرچینې د حل لارې موندلو لپاره کافي نه دي. ورځپاڼې لیکي طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې جامع وړاندیز او له امریکا سره د خبرو خاطر د طالبانو ورسته غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې پوځي عملیات د زرګونه تازه دمیو سرتیرو په مټ پیل کړی دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د خبرو په خاطر د واشنگتن د وړتیا او لیوالتیا په سر مخکینیو چارواکو او شننونکو ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. وال سټریټ جورنال لیکي ځینې دا خلک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د پوسټ د لری کولو په باب د لری کړای شوي بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر کال پریکړه یادوي. لاورل میلر تر 2012
کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ځانګړي استازي دند مختوړی ده. ورسپانې د میلر په حواله ویلي کبنسټیزو او رښتینو خبرو ته هڅه کیږي امریکا داسې کس ته اړه ده چې خپل ټول وخت دې کار ته ځانګړی کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانې په سر مقاله کې زموږ د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه رښتیا ووایي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان شاوخوا 19.5 کلنه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې په میدان کې به پای ته ونه رسیږي. د مقالې په دوام کې راغلی چې دا جګړه یوازې د مذاکرې په میز د حل وړ ده. د ورسپانې په باور طالبانو ته له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی د تیرې میاشتې وړاندیز د خبرو د ترسره کېدو په خاطر د ستاینې وړ کار دی. خو ورسپانه دا هم لیکي چې دا وړاندیز له موانع سره مخ ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو ته د غنی د وړاندیز د پایله دا ده چې د طالبانو ډله د یو مشروع سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي، د دې ډلې بندیان خوشي شي او د ملګرو ملتونو بندیزونه ترې لرې کړای شي. ورسپانه لیکي په بدل کې طالبان باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د ښځو د حقونو په شمول د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
دا کابل د امنیتي کمانډانۍ ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي چارو د سپارلو خبر ورکړي. داود امین په وی سنگړ مرکی کې ازادي رډیو ته ویل چې تر اوسه د سلول دروازو امنیتي مسولیت اردو ته سپارل شوی او تر راتلونکو وی میاشتې به د غلړۍ بشپړ شي. خو د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان بیا د کابل د امنیت په برخه کې د اقدام بیا غیسی کړي. محمد حدیث پردیسی پاړه رپورت لري.
که څه هم د کابل اوسیدونکو په خار کې د آرامۍ احساس نه کوي، خو امنیتي مسولین وایي چې د امنیت د لا ښه ټینګېدو په هدف د کابل دروازو امنیتي مسولیت ملي وردو ته سپاري. د کابل امنیت قومندان داوود امین له ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه لړۍ ونې وړاندې پیل شوې او تر یوې میاشتې پورې به بشپړ شي. د ښاغلي امین په خبره دغه اقدام د لوړو امنیتي ګواښونو په پولیسو کې د فساد د موجودیت او د زورواکو پر وړاندې د درېدنې په هدف شوی دی.
البته د کابل دروازې دغه څلور پنځه ورځې کې څلور دروازې مکمل طور سره دور تسلیمي ورکړ شوې ده. پر یو سل یو لسم فرخي سره او دغه نورې دروازې باقی منده هم تر یوې میاشتې پرې مکمل اردو ته تسلیميږي او د تاسیساتو سره فقط صرف پولیس بو د خپل هغه مسلکي کار لپاره الته څو نفر محدود موجود وي.
خاغلی امین دغه اقدام د امنیتي پلان یو برخه وګڼله. نو موړي دغه شان ویل چې د شین کمربند او دغه شان د بی او جیړو کمربندونو په جوړ ولو هم چې د کابل خار او لسوالیو د امنیت ټینګښت پکې شامل دی کار روان دی. د خاغلی امین په خبره د دغه طرحې په عملي کېدو به د کابل خار امنیت ښه شي. د کابل دروازو نه خار ته پر چودیدونکو توکو د بار موټرو په وسلو د سنبالو مخالفینو نوتل هغه انتقادونه دي چې تل د کابل خار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې دي. له دې وړاندې د شمال دروازې پرته د کابل درې دروازې په بیلابیلو تخنیکي وسایلو سنبال شوي چې کولای شي کابل خار ته د هر ډول چودیدونکو توکو او وسلو د را دننه کولو مخه پرې ونیول شي. د کابل د امنیت قومندان په خبره کابل د څلورو اصلي دروازو سربیره د موټرو د را دننه کېدو 12 او د پلي کسانو د تګراتک شپږوش فرعي دروازې لري. په ورته وخت کې د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیت سپارل د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کولای شي. د پوزي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي د ملي اردو دنده له ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه ده، نه د موټرو پلټنه.
د قوت د وزارت دفاع نه کمول ولو یو ټولۍ هم وي، ولو یو کنده کم وي، د دې نه که موږ کمو دا قوتونه بل ځای کې توظیفوو، اصل وظیفه د جنګ له بینه ځي. بنام د دې د پوهترینه لاره همدغه ده چې خپله پولیس د دروازو قوي شي، تجهیزات صحیح شي.
د ښاغلي امرخیل په خبره د دې پر ځای لازم وه چې په پولیسو لا ډېره پانګونه شوې وای، هغوی په پرمختللو وسلو سنبال شوي وای او په سمه توګه د کابل دروازو د کنټرولولو جوګه شوي وای. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په منځنۍ صفادو لشپږ نوې په ټول افغانستان کې واورئ. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادی رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اورېدلای شئ. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري کولای شي چې زموږ د وی پانل لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. د وی پانل پاتمو ده ازادي رادیو.com. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. له دې مخکې د متحده ایالاتو په ګډون د برتانیا متحدو هیوادونو له روسیې وغوښتل چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو د پیښې په اړه یو قانع کوونکی ځواب ووایي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري، ښاغلي ترامپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدر اعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برتانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې زهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا دولس ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولی شي. ښاغلي ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه، په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسي ښکاری ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور باسونه وکړل. دا یو خوشینونکي حالت دی او دا ښکاری چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ د مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډیره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمنی او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې د لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی وو تړلې دي. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکښاد ولسوالۍ له خبرو کوم. عبد المالک هم زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي شوی. زه دا غواړم چې لازم زغ بر زابل دروازې پرې ورسیږي، زموږ ولسوالۍ ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند د ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی، خاص د پوډریان خلک پکښی دي، د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درې دلی په دغه معلومات باندې بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درې دلی بیا و ولایتي شورا ته نو زموږ د کور ور نمو ګای وخت شمشانی را څرګلا کړی، ګای وخت د وبو مايان را څرګلا کړی، ګای وخت کورو ته راوښتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچيري ولسمشر موږ غږ غاوري د ازادي رادیو د لارې څخه موږ غاور دی وکي دا خلک خپل برسي کې خپل دی یو حیات د کابل څخه راوستي شي. دا سره کوم عمل عدالت شروع ده. والسلام.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او تاسو زموږ سهارنی نیم ساته خبري مجله ته وکی. اوس هم یو ار بیا د مهم خبرونو سرټکو ته پام وکی. انډونیزیا به نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستاني او انډونیزیایي دینی عالمانو په ګډون په پلازمینه جاکرتا کې جوړیږي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي د غونډې نتایجو ته هیله مند دي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو څخه ژغورل شوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی پرون خبریالانو ته وویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې تختول شوي وو چې پرون وژغورل شول. د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په دوهم پړاو یعنی د شپږو غوره ټیمونو په پړاو کې پرون ویسټ انډیز ته د لومړی ماتې په ورکولو سره نړیوال جام ته د وتلو هیلې ژوندۍ وساتلې. ملګر ملتونو پرون په خپل یو نوی رپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو تیری کړی او له هغو سره یې ناوړه جنسي چلند کړی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایت شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې رپورټ کې ویلي چې داسې شواهد یې هم موندلي چې د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفینو ډلو هم له ښځو سره ناوړه چلند کړی دی. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډلې کې خپل جګپولي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په نوې ډلې کې ډیره پاکستاني چارواکو او د هغو کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د امریکا د خزانه وزارت پر سباندی لسو روسی وګړو او د دې هیواد پر یو شمیر موسسو او شرکتونو نوی بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسیې ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نو بندیزونو علتونه بللي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.96 اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له آزادۍ راډیو اورئ.
زموږ په را روانو خبرونو په ځانګړي توګه د 8 بجو په خبرونو کې به واوري چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشریاتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو سړکونو او حتی په اداري چاپیریال کې له بېلابېلو ستونزو په ځانګړي توګه د زورونې له ستونزې سره مخ دي. همدارنګه د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په دې ولایت کې د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. دا په بل خبرونه کې دراوړو مخکې لدینه چې زما بل همکار راشي او تاسو ته نوی نیم ساته خبری مجله وړاندې کی په مو کې د ژوند رنگونه تا
د ژوند رنگونه.
تاسو مو نوم راته وایست؟
نوم مریم امرخیل ده.
ډیر مریم جانې که د کاروبار د مصرفتونو په اړه درته وایي؟
ډیره زیاته مننه کوم. خپله مې وظیفه لرم د کوچانو په ریاست کې او د هغې تر څنګ په رسنیو برخه کې هم فعالیت کوم. ورسره یو شرکت لرم د زرتار په نوم باندې چې هغه هم د ښځو لپاره جوړ شوی ده چې میرمنې د خپل لاسي توکي کله سې دوی ګنډي نو هغې لپاره بازار نه وي. بیا دغه مونږ له ولایتونه راټولو او دلته دوی لپاره پلورو او د دې تر څنګ موسسه د بسیا بزګري ښځې په نوم باندې لرم چې فلحال نوی مو په هلمند ولایت کې د ښځو لپاره کار باندې پیل کړی ده چې هلته د ښځو لپاره د آموزشي پروګرامونه لرو.
د دغو پروګرامونو په اړه د راته وایي دا د ولایاتو ډیره جالبه موضوع ده چون ولایاتو کې ښځې ډیر مشکلات لري. تا ویلې چې د بزګري ښځې په نوم د یو پروګرام په لاره اچولی دا تخپله ولایتو ته ځي د چا مرسته دغه کار کوي څنګه ده؟
ما د بسیا بزګری انجو یا موسسې هم جوړ کړی ده. همدې موخې او هدف لپاره سي زمونږ د ولایت میرمنې اصل کې زیاتې مشکلات لري، زیاتې ستونزې لري په لري پرتو او نه امن سیمو کې دي. اوس تر څو وکولای سو د نړیوالو مرستې او هغه سي خلک په نور نه حق او داسې شان باندې خپل موخو د هدف لپاره کاروي مونږ هغه واخلو سي رښتیا هم د بیوزلو او د بیچارهګانو او زمونږ د هغو خلکو سیټیرا ورته اړتیا لري د هغوی لپاره ولګو د هغوی لپاره مصرف کو.
دا پروګرام چې تاسو غواړئ دا م په هوای دا یعنی کورنۍ کې نوې سره رقم ده؟
بالکل. بسیا بسګر خزه نوم لکه څنګه سیل نوم نه سرګندېږي سه بسیا یعنی خود کفا په ځان باندې بسیا د هغو خزه نوم ده او مونږه هغه خزه سی په ولایت کې دي د زراعت دوی افغان میرمنې نور برخو کې نسی کولای تر او بسې کارته یوازې دوی په زراعت کې کار کوي دوی په مالداری کې کار کوي، دوی لاسي صنعت کې صنایعو کې کار کولای شي. مونږ د دوی لپاره د زراعت برخه کې د اقتصادي پیاوړتیا همدغه هم په همدې باندې مربوطېږي، او د خود کفایي څنګه کولای شي په ځان باندې بسیاسي، او د عامه پوهاوی د ټولنیز خدمتونو کې بیا ټول راځي، صحت د دوی روغتیا لپاره، د دوی د تعلیم برخه، د دوی د بچیانو د تعلیم لپاره، او د دې ترڅنګ نور پروګرامونه هم دي چې هغه هم مونږ په پام کې لرو. خو اوس فی الحال مونږ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې او